السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغو یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي له دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېیمې پورې وتړل شي. طالبانو درویشت میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونو یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړي د قرآن کریم یوې نسخې ته اور واچو چې د کارې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لرې پرتې سیمه کې یو بس یوې درې ته ولوېد. د فتیس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیخه کې 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیخه پرون ماسپښین هغه وخت وشو چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو 100 متره ژورې درې ته ولوېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د لسګونه خزو اعتراض تیتو پراک شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د خزو د حقونو له اعاده سره مرسته وکړي په دې اړه د خزو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
باز زندان از خوستم یه هفته دو هفته دری هفته یه میاس هیچ خبر نوا ولی باز یه میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده.
با کندهار که ده حوزوی روختون ناروغان ده امکاناتو لکم والی شکایت کوی.
د یمن ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسي د دویمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسه بندر هوایی بریدونه کړی دي.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه خزو مظاهرات ته پرکړه چې د سنگارتونونو د تړلو په خبرګون کې سړکونو ته راوتلې وي. د مظاهرې پر مهال هوایی ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبريال حسیب تلاش ته د موضوع تعقیب کړي. تلاش سپستړي مشي په کابل کې د خزو د نننی لاریون وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. نن د لغرمی وران دی د طالبان وسلوان لو د هغو لزګونو افغان خزو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی دزی وکړي چې په کابل کې د سنگر ځایونو په اعتراض راټول شوی وي. اعتراض کوونکو خزو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي ښکاري چې لزګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې او دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډیری سنگر ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټول شوې وي. د په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز او بو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې او بو پاشي دغه خزو چې سنگر ځوینې درلودل وای د ال عام ژوند څخه د خزو د څندې تکول ورستي هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان لمخې د خزو د سنگر سالونونه باید د زمری یا اسد میاشتې تر درې می نیټې پورې وترل شي. طالبانو له نګدې له درويشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکل بیا ټینګول وسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. خځې او انجونې د پانتون لزده کړو هم راګرځولې دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سنگر ځایونو د مالکینو او دغه خځو اعتراض ته او د چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړې دي او دوی ځپلې دي، د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خودلې دی. دوی ویلي دي چې د مسالمت مت آمیزو یا سولیزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننۍ اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهره چې د طالبانو لخوا تیتو پراک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په یادې کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزۍ سټډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزۍ، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت د دوه کال پوره کیږي ښځو بیلابیل ځایونو کې خپل غږونه اوچات کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولی داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې دا د مونږ خبرې د دوی غوږ ته بیخي ارزش هم نه لري او هېڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسلم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، صلحامیزه مظاهره کړی ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلاح په لاس کې نه لري، فقط صلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق وشتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسی غوښتل کیږي، خپل حق غوښتل کیږي، نه ورکول کیږي. او دوی چې کوم دغه سنگارتونونه بند کړی دي، فکر وکړي چې په یو سنگارتون کې 15 یا څلور، فکر وکړه دولس زره سنگارتونونه بند شوي دي. هر یو ښځه په پور په قرض په هر شي یا چا خپل کور خرڅه کړی ده په مجبوریت نه دغه دوکانونه اخلاص کړي چې دی یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف ته لس زره ډالر پورې دوی مصرف په هغه دوکانو کې کړی دي. نو فکر وکړه چې دا هغه ټول چوکیګان او سامانونه ټول بیکار شي.
بله مېرمن سنګزی، تاسو وایئ چې د نننې اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سینګارتونونو باندې ډېر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځان ته د کاروبار یو بوختیا برابره کړې وه، نړیوال هم چیغې وهي، تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټول دنیا په دې باندې ځخ کوي چې دا د ښځو حقونه ورکړي. تر ننه پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولای چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې د دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سینګارتونونه یې بند کړله. بس که غږونه هم وباسو، نارې ووهو، هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور ګازونه استفاده شو، په سالاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولای شي؟ دا هیڅ هم نشي کولای، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولای. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولای شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ امنګا پنړیوالو باندې حق کوو، همداسې چې طالبان یې وروزل، راوستل د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تیر نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی فشار پې باندې نه در اوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 میلیونه دوی ته رسیږي د نړیوالو خوانه، دنیاوالو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پې باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغییرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر د دې نه چې نړیوال پې باندې کلک فشار راولي.
بله، کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي او له خپل کارکونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. د غیدارې پرون ناوخته د خبر پانه ورکړي وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سمحال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي دي. د کمیټې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خبره کړې لیکلي، د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوي دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیلابیلو تمویلونکو لخوا مالي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزو ملي کچه چارواکو سره د ښکېلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی، تر خوای د دوی په خونځو کې 133000 ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې 100000 معلول کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندیدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا خستو پرته ویلي:
زه په خپل په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخی چې ټول اندامونه د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لارې کې د مور مری سلوک موږ سره مه کوئ. هیڅ کار مې نشته، بیکاره یم.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه چې د شپږو لوڼو مور د وایي بیړنیو مرستو ته سترګې په لار ده.
د ایا دا نه خواري کوئ سم په خوام یو څرخ کوئ نو کوئ کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده. مرستې ته اړ څونه ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګوله چې له امله یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشال ولې ویني ګرځوي؟ د پانتون استاد اسماعیل مشال چې څو دوران د ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی وو، اوس یې صحیح حالت ښه نه دی. نوموړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر وو. نوموړی زموږ همکار ته په یو مرکه کې ویلي:
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی، په شفخانه کې چا نیولی، بیرته په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی. خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولې زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولې په مرور د زمان په اوس شفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد قصه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسرم څنګه ته دی چې جلو پسرم ما بود ډیر وخت نه تماسونه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده. زه دا غیږه نه باقی ما څنګه ته باقی داری نه ما باندې فشار د اقتصادي لازم ډیر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریض ده او څنګه ته دی زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوشی کوم او ولی زه تر اوسه منتظرم چې ومنن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي زه بیرته د خپل سیستم فعالولای سم. ولی هر بار شال تزمه هغه حالا چې ګورم ارزوګانی مې چې وي هغه اهداف مې چې وي نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مه کښېنه او څنګ ته یې دي ما ته اوله عملت چې دختر کښې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ما د لاغې نه دویمه عمله وه نور دویمه عمله ما ته اول عمله کښې ویلي وه خو ولې بیا هم کور مجبوریتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی وه چې ما ټیکسي چلوه ولی خو پر صورت ژوند ډېر چې ما باندې فشار راغله دې خواهد تعمیر او څنګ ته یې دی دولت را باندې مالیه را وړی او څنګ ته دی چې ما یو نیم کال دوه کال کېږي چې ما پوهنتون مکتب ټول تړلی د څه شي مالیه ورکړم کله چې شاګرد ونه لرم ولی څنګ ته یې دی بیا هم نور مشکلات دي نور خدای ده صبر طاقت را کې چې تېر شم د هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ له هغه وخت نه چې تاسو بندي سوئ بېرته را خلاص وئ له هغه وخت رئیس ورو ورو د تاسو ساعت خراب نه سه؟
د زندان موضوع بیله ده. 45 ورځ مالته ومه ولی ما شل ورځې مور او پلار ونه لیده او بدون د دې نه چې د ما جرم څه شی ده هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي هېڅ شی نه دي راغلي ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاشت هېڅ خبر نه وه ولی باز یو میاشت نه حالت را باندې تاثیرات درلوده دې خاطره چې زندان کې تنه وم او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری ولی زف دیر بوس دی خاطر ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نپیگیم دا چه وقت را دا ایجاد سویده بکوم آرد ایجاد سویده اصلا خپلم نپیگیم او رو باندی.
د پانتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک باندې کې هم کتلې او اوریدلې شئ.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیې د دویمې پرلپسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایی حمله کړي. دا چې دغه حمله کې څومره زیان اوښتي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیر شپه هم د دویمې پرلپسې شپې لپاره پر اودیسا بندر زورورې هوایی حمله کړې دي. روسیې دغه ورځ د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړې دي. بلخوا په اشغال شوې سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیې او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوي والی سرګی اکسیونوف ویلي پوځي روزنیز مرکز ته څیرمه اورلګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیې او د تاواری د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او بیا خپل خاورې سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبرې راخستل سوي چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري. خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي درویشت بی پیلوټ الوتکې او څوارلس کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اودیسا د ویشتلو لپاره توغول شوي وو ویشتلي او نسکور کړي دي. د اودیسا محلي پوځي ادارې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته ویلي پر دغه ښار د تېرې شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې تر ټولو پراخه وه. د اودیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګاو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق شوي کریمیا چاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس و. د تیرې شپې برید د روسیې تر دې خبرداري وروسته پر اودیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیرې شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه سوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دي ویل شوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي روسیې یو وار بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو شویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د سره صلیب نړیوال کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمې کړي چې لکبلې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونو دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سمه پایوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړی نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو ایا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه راغله ته مریض مې راوسلی په دې مو سره راوتی به مې برابر دوا د باندې دوا خمو سره او په امر ستر سره کېدل ول سره کمزوري ده په بلخ مو راغلو به ډیر دوای ورکو د مریضان سره شته دوای ورکو دا شی د پخانه کې پیدا کیدی او شینو پیدا کیږي
د میرویس افزوی رختون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سر سرپ نړیواله کمیټې لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه رختون سره مرستې کمې سوي دي د رختون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښ لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښ لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای سره لاله یو واځي به دا و چې دلته ګر شان مهیا او ګر د دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دوا به چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا به چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ د استون زمینی وای د سر سلیپ نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستي کمی کړي چې لکه بلې میرویس رختون د درملو لجدي کمش سره مخ دی
دواو کمتا ته غلی به د وزارت لښته د وراله نو د شاو خاط به میاش کیږي چې د دوا د غو بند کړي د باندې ای سی آر سی په افغانستان کې بنځي شبخانه تنګولوینه او شه پر ټول بند کړي دا نو غلښته دوا و نو غو مصرفیدلو
په افغانستان کې د سر سلیپ نړیوالې کمیټې کڅه هم د میرویس رختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس رختون کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمی کړې چې ځای طالب مسولان غوښتنه وکړي چې مرستې باید د دوی لارې تر سره شي
ازادي رادیو څلورويش ساتاله تاسو سره ده
په غزنی کې لږونه ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وایي اوس د غلطه ډیر لوستې ځوانان هم په بسګری او یا نورو مزدوري لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی ښار په څنډه حکیم سنای پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کول وبختي د دې دغه کار لامل بیکاری بولی خو وایي ټول تحصیل کردا او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوختي د غزوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمينه برابر کړي د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نو مولای وای هغه ځوانان چې کلنۍ په شونځو یو پوهنتونونو کې پزدا کړو تیر کړي دا غیله استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو ورتیاوي په بوزګری او خټګری کې لمنځل اړ سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې موږ د کلی ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاته دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي بیرته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکو دی
د چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو ورتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوستي دي د هر کار ورتیا لري خو ډیری ځوانان بیکاره دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمينه مساعده کړي
دا په داسې حال کې د چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغه استعدادونه ضایع نسی لا ورتیاوې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي
عموم کې د حکومتونو مسولیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته د
کار زمینه او سانتیاو برابر کړی ترڅو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغه څخه پوره کړي شي او ژوند وکړي. خو خبره ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړي شي ترڅو د بدمرغۍ او بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوست ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، خو ویاند زبیح الله مجاهد وایي ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې کوي. هغه دا خبره دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمي د بیکارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې.
څلور نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي او کارکوونکو ته ویل شوي چې دندو ته دې ناراضي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي چې په تړاو یې څلور تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه دولس کسان مړه او تر پنځلسو زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یوه لرې پرته سیمه کې یو بس موټر یوې لویې کندې ته ور ولوېد.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پوډریان راټولې تاریخ باندې خپل اقتصاد ته تاوان رسیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم پا دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سره مرکه کردی.
دی ناروغی پا اواقبو که جرمون اخلاقی سونزی او لقانون سرغرون هم شامل دایشی.
دا کابل خار یو سیدون که محمود لاوائی چه د گاونډی له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو حتی تر دې حد ورسېد چې دای د گاونډی له کورونا غلا شروع کی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
بشیر زوی څه ګراته ویل
تاسو یې احتیاط ماته کوز درا کوي؟
هو زستیا کوز در کو.
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په یوراپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشئی موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړې دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاته وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تیره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څیړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډیر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څیړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلی چې افغانستان په تیرو 30 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی په ساتل غوړو د تاریخو اول نمبر جواز ده د اقتصاد نن کته پورتګال ټولې تاریخ باندې خپل اقتصاد ته تاوان رسیدل.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 30 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تر راتلل چې د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کیدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمون خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو لمخي معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګيږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې لده سره خواخوږي لري هغه د پخوانی معتاد بلګری دی. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
پس اینو روی میارم به رفیق معتادشان.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سید په نوم یو معتاد وایي چې د په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره هم تګ راتک کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
در جایی باشم که مثلا کس مر نبینه.
هر وپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپل اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
زه دوی باندې متواتر تداوي کوم. په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کورتو ایسي پوډري. خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي. چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال کې هم د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ممال ایران کور ته راغی. هلته معتاد شوی و. زما د ورور د نکریز او شپې او واده ته رانغی. دې کار ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دای ولې زموږ کار رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښۍ او غم کې را سره شریک شي.
له خوشی غم
د ارواپوهانو له نظر نشه په لومړی پړاو کې معتاد خوشاله ساتي. یو معتاد کولای شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته د یو ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده. ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیرې یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو معتاد کېدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولی په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یو ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاقه انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
دی مخدره موادو دی استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه دی مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضی تغیرات رامنځته کوي او دغه تغیرات په اسانه او په کم موده کې لمنځه نه ځي. دی درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعاً دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤولین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي. او دا په هوای دا تعلیمات عام خلکو ته تر ډیره مرسته کولای شي چې دوی خپل ماشومان خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشې مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به یې کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دله ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده په دې اړه نورې خبرې به د دله یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده. مخکې له دې نه چې دی محتاط شي دلته د غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شي د کول ته او په مړي ژوندي کې به ګاونډی سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې ځای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدی هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره. نو زمن مکتب ته تله دایم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوس. یا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. بی کله غلاو شروع کړي د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چانه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله حتی کومه صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلی. نو اقتصادي مشکلات زیات شول. حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوښې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاق کاری کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو نه به ډېر وخت منطقه کې، چې کله به دی پیدا شو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، یا بایسکل یا موټرسکل شی دی غلا نه کړي، بامبو له طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ. حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دی راته کوله؟
ما ول بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوند دی ښه دی چې جوړ المسیان په خپل سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې را یاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلی د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې ډېرې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به یې درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور ویل چې د پلار هم خوښه ده، ویل بس ماز راسی د سمال یوسی.
خزه زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلی راکوي؟ جلی خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پیژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسی د سمال یوسی، د سمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي.
او زیری درکومه، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې ما کوي نه منې، د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، چه گیره تا ویلا؟
تاسی ریختیا ما تا کنزده را کوی؟
هو، روشتیا کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مش طول پیجنو او پلرگنی تر مش تشه پیجنی چه تیر شخ خلق دی؟ زموش دا کلی دا سالار کالور ده.
موری تا ما جیب خبری کوی. ما کلی ویل چن جلی بدرنگ دا و یا زما دا کورنی ندا خواخه. تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملي مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا سادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
Come up, oh, ha, I'm just gonna rise again. ما په هر